بینندگان و شنوندگان محترم سلام، نجیب خلیل استم، یکی از میزبانان برنامه ای ساعت. امروز روز جهانی حقوق بشر است. برنامه امروز روی امی موضوع اختصاص دادیم.
درن اولیدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنی، ډیر خوشاله یم چې په دې خبرونه کې د نجیب جان سره په ګډه د خبرونه وړاندې کوو. لکه څنګه چې یادونه وشوه، په دې یو ساته خبرونه کې به د بشري حقوقو په موضوع باندې چې په دې تیرو دریو کلونو کې د طالبانو تر حکومت وروسته یو توده موضوع ده، د خبرونه د میلمنو سره وغږیږو.
بله شکیب جان، تشکر، خوشی از ماست که با شما در این برنامه هستم. با اجازتون میمانای برنامه را معرفی میکنم. جناب محترم فضل الهادی وزین، استاد دانشگاه و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان، و همچنان جناب محترم خانزمان امرخیل، فعال سیاسی و حقوق بشری هستند.
دوړو میلمنو ته اخر اغلاست او نجیب جان کستس خو خی مخکې دینچ د بحث پایل کو.
بله.
یو ریپورت ته باور شو، پس لغینه بعد د پروګرام د میلمنو نظر واخلو. لکه څنګه چې یادونه وشوه، نن د دسمبر لسمه د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د ملګرو ملتونو دفتر د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې د بشری حقوقو نړیوال مکلفیتونو ته درناوی وکړي او وی منی. نور جزئیات په دې اکله په دغه ریپورت کې اورو.
خب سال 2024 بسیار یک سال بد تلخ بوده بر زنای افغانستان. آغازش بسیار بد تلخ بود با دستگیری های زنا در کابل و چند ولایت دیگه شروع شد به اتهام بد حجابی.
2023 کال پدې تما تیر شو چې امریسانی بخلاص یا مونږ ته د مکاتب او پونتونونو دروازې خلاص شي، مګر سره لدی چې هغه خلاص نشي، متاسفانه د نیمه تی 20 کړو دروازې هم د انجینر پر مخ باندې وتړل شي.
کله چې یو انسان د خپل اساسي حقونو څخه محروم وي، څنګه منلی شو چې هغه به نور حقونو ته لاسرسی ولري؟
د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونو ته د درناوي پاړه د خپل لومړنۍ ژمنو سره سره طالبانو ګڼ فرمانونه صادر کړل چې لمخې خزه امجونی د بیان ازادۍ، کار، تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو نه محروم کړای شول، چې دا محدودیتونه تر اوسه دوام لري.
په 2021 کال کې لږ پګم ټولګي څخه پورته پر زده کړو په عامه ځایونو کې لګرځېدو له محرم پرته په سفر بندیزونه. په 2022 کال کې خزی اونجونې په پوهنتونونو کې لزده کړو او په ډیرو سکتورونو او غیر دولتي سازمانونو کې د کار کولو څخه منع شوې دي. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې دغه بندیزونه وغځول شول چې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره د افغان میرمنو کار هم پکې شامل شو. په 2023 کال کې طالبانو د خزو پر غږ او پر طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
اورستی بندیزونه د نورو وزشو محدودیتونو په څیر د غنو افغانانو او نړیوالو د خبرګون سبب شو.
کله چې په طبي څانګو کې نجونې زده کړې نشي کولای، ډاکټرانو نه روزل کیږي او د کار نشي کولای، واضح خبره ده چې دا د بشري حقوقو تر ټولو لوی نقص دی په افغانستان کې.
سره له دې چې په نړیواله کچه ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خزو او نجونو له حقونو سرغړونه غندلی، خو د بشري حقوقو مدافعان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور له مخې د افغانستان په قضیه کې لخ کېلو هیوادونو غواړي طالبان ځواب ویلو ته مجبور کړي.
آنها را مجبور بسازند تا به خواسته های مشروع جامعه بین الملل به ویژه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک ساختار مشروع ملی مبتنی بر اراده مردم افغانستان، عدالت و حاکمیت قانون تمکین کنند.
سربیره پرده د خزو د حقونو د سرغړونې په تور د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو له پیژندلو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خودنجونو او خزو د بشري حقوقو نړیوال مدافعان په دې برخه کې د نړۍ خبرګون کمزوري بولی.
د بحران ته د نړۍ کمزوري خبرګون په ټوله نړۍ کې د خزو پر حقوقو اغیز لري. دا واقعا ډیره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروايي په خپل مخ ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندی د خزو د حقونو بحران ډیر ستونزمن دی، د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري.
خو که روان وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟
اگر وضعیت به می منوال دوام بکنه، افغانستان 100 سال به عقب برمیگرده و بیشترین زیان مردم افغانستان و خود خانواده های طالبان می بینه.
د معلوماتو لمخې په تیرو څباندې دریو کلونو کې طالبانو د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره نږدې اتیا لارښوونې او فرمانونه صادر کړي دي. طالبانو تل د خپلو پرېکړو نه دفاع کړې او ویلي دي چې کارونه یې په شریعت برابر دي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
بازم به برنامه روکراس خوش آمدین و میمانای محترم خود به برنامه بازم خوش آمدید میگیم. بریم سوال اول با جناب محترم، از جناب محترم فضل هادی وزین میپرسیم که اونا از طریق تلفن با ما هستن. آقای وزین به برنامه خوش آمدین. اول میخوایم شما لطفاً، خب امروز روز جهانی حقوق بشر است، در مورد خودم اعلامیه حقوق بشر میخوایم که یک مختصر معلومات بدین که چی وقت تدوین شد که ملت ها باید پابند از او باشن. آقای وزین صدا را میشنوین شما؟
وزین صاحب فکر کنم نشته. جناب خانزمان امرخیل صاحب تاسو زمون غاوري
دقیقا صاحب فکر
زمون هم دغه د نجیب جان پختنه د تاسو نه مطرح کوم. خو په بل شکل لغه ده چې نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. تاسو پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په دې موضوع باندې خبري شوې دي، اما په تیرو دریو کلونو کې بیا دا موضوع ډیره محوري شوې ده او په دې باندې بحثونه ډیر زیات دي او ستونزې هم رامنځته شوې دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت ولې دونه په ناببره توګه زر بدل شو او د حقونو په برخه کې شکایتونه زیات شوې دي؟
دلوی وبخون کې خدای په سپیسی نامه لمړی سلامونه تاسو ته قدرمن شکیب جان او همدغه سی پور نجیب خلیل ته او تلویزیون قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته وروسته له سلامه. واقعا چې دا خو د ماغ لمړی ورځ نه مسله حاد وه او باید خلکو جدي عکس العمل خودرو خلکو عکس العمل وخ
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده. ستاسو تصویر بند شو. امرخیل صاحب مهرباني که مشکل نی او زه وکول شم ستاسو تصویر وګورم. مهرباني ستاسو جواب ته وګ نیسم.
بلی اوري تاسو ما
بس اوس اورو مهرباني صاحب.
نو له بده مرغه چې په افغانستان کې خود تیر سالو خو پین سالو خلونو راپدی خواته د هغه ورځ سردار داوود خان په شهادت ورسې د هغه ورځ نه تر دانه پوری د بشر حقوق تر خپل اندی شوی دی او په متواتره توګه خلکو وخت په غوونه جګړی دی. لبه د مرغه چې زنه غوونه اوریدل شوی زنی وخت نه دی اوریدل شوی اوریدل شوی هم دی. د بشر حقوق ناقضین کله هم محاکمه مست نه دی کشوی او پاتې شو د غوز دوره د طالبانو چې لومړی کې خلکو دا فکر کو چې طالبان هغه په خوانی طالبان نه دی او دوی تغییر شوی دی. نو آرام دوی فکر کو چې په قرار به یو څه مثبت تغییرات ویني ولس ول په دغه مرغه چې ورستر بلی د حالت په لومړیو کې خلکو ته خوږی خبرې او خلګي په ځنی غولونکو تقریرونو باندې و غولول او دی ورستر بلی وس ولس په دې باندې کوشش شي نه وضعیت هماغه په خوانه ده چې نن تقریبا 25 کال یا 30 کال مخکې چې په 1969 کال کې طالبان راغلل او په پدې افغانستان واکمن شول او بیا په 2001 کال کې توختیدل. نو هغه حالت بیرته ورستر بلی واکمن کیږي. په دې ځلته هغه ځلې ټول هر څه په یو دم وکړل او دې ځلته په ډیر تدریج سره دوی پر مخ روان دي. ځینې غولونکي اشعار، ځینې غولونکي تقارير د مختلفو د دوی د مختلفو چارواکو لخوا کیږي او تر څو د خلک آرام شي او دوی ځان مستحکم کړي او چې کله مستحکم شو دوی شي کولای شي هر هغه څوک چې د بشر د حقوقو لپاره غږ پورته کوي هغه غږ دوی په اسانه شکل ته وځپلی شي. نو اوس هماغه حالت راغلی دی، دوی تقریبا کاملا قوي او پیاوړي شول. اوس کولی شي چې د افغانستان په هره برخه کې څوک د بشر د حقوقو په اړه باندې دوی غږ پورته کوي، د بیان ازادي همدغه سره د کوي حقوق او نور حقوقو په اړه باندې غږ پورته کوي. نو دغه غږ دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره دوی وځپي. نو زه فکر کوم چې دا اوس خلک په دې پوه شو چې نه دا حالت بخلوونکی دی او راځي نړۍ ته وښیو چې حالت وضعیت دغسې خراب دی او له موږ سره مرسته او کومک وکړي. چون په افغانستان داخل کې څوک خپل غږ نه شي پورته کولی نو مجبور دي چې بهر هیوادونو کې چې افغانان دي بهرنیان دي هغه سره خپل لګه غم شریک کړي غم په کمی کې ورسره مرسته کوي.
بله تشکر. ببینیم که مهمان محترم دیگه ما روی خط هستن، یعنی آقای وزین، اونا رو روی خط داریم. آقای وزین صدا را میشنوین شما؟ خب متاسفانه لاین از اون امروز تا حد معلوم میشه که مشکلات تکنیکی است، لاینشان قطع شد، مگر برمیگردیم با آقای
خانزمان امرخیل صاحب سر بحث دوام ورکنیم.
بله آقای امرخیل، شما خب لطف کردین اشاره کردین که در 40 سال گذشته حقوق تخطی های حقوق بشر صورت گرفته و شما به این هم اشاره کردین که طالبا فکر می شد که در ابتدا دهی دور دوم گفته می شد که تغییر کردن، اما شما هم واره شنیدین که طالبا با وجود که انتقادات تخطی های حقوق بشر موجود است سرشان، ولی می شنوین که طالبا اول خیره میگه که مسائل داخلی میگن و دیگه ای که واره گفتن که حقوق بشر مراعات شده، مخصوصا در قسمت خانما میگن به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده. میخوام به شما اگر لطف کنین بگوین که طالبا به نظر شما چقدر از این تعهدات جهانی حقوق بشر پیروی کردن یا او را پذیرفتن؟
بله خانم خلیل، ما شما ببینید که پیروی که هیچ وجود نداره، چون اعلامیه حقوق بشر ما شما ببینید که در سال 1948 به اصطلاح تصویب برشان بگیم که تقریبا تمام ممالک دنیا که در حدود 190-193 کشورها بودن، اونا با توافق آرا به این نتیجه رسیدن که حقوق بشر که لموسی مادر دارن در او حقوق به شکل متواتر حقوق بشر دوجه که یعنی بشر بشر یعنی که او به اصطلاح دیگه زنها را هم احتوا میکنند، یعنی امو بار بار تکرار شده موجب و از امروز تا امروز دیگه در اکثر ممالک کو برزو احترام گذشته شده، ولی متاسفانه که در افغانستان در طول 40-45 سال گذشته بعد از سقوط سردار محمد داود خان، بعد از او ما شما میبینیم که شاهدی ازی استیم که در افغانستان به شکل متواتر حقوق بشر زیر پا میشه و فعلا نظام فعلی ما شما میبینیم که هیچ احترامی به حقوق بشر خصوصا برای حقوق خانم ها هیچ احترامی ندارن و روز به روز امو امید ره که مردم داشتن که اینا تغییر کردن، متاسفانه که امو تغییر به وجود نامده، ولی روز به روز این حالت به طرف بدتری میره.
بسیار تشکر شکیب جان. فکر میکنم آقای وزین ما روی خط داریم. شما صدا را میشنوین آقای وزین؟
بله صدا شما
میشنوین. بسیار تشکر، خوش آمدین به برنامه. ما ایره البته به ادامه این سوالی که از جناب محترم آقای امرخیل پرسیدیم میخوایم از شما هم بپرسیم. طالبان هم باره گفته که حقوق بشر تخطی نشده، مراعات شده، مخصوصا وقتی که مشخصا سر بخش زنها سر نصف قشر جامعه بحث میشه، گفتن که حقوقشان برشان داده شده، به اساس شریعت برشان داده شده. میخوایم از شما بشنوم امی جواب از سوالی که چقدر فکر میکنین مراعات کردن طالبان و امروز بفرمایید. صدایتون یکمک جرمه آقای وزین، با معذرت صدایتون جرمه یکمه، موقعیتون اگه تغییر کن لطف کنین تغییر بدین. صدایتون داریم ولی بسیار جر است، کمی موقعیتون یکمک تغییر بدین لطفا.
الو
بله بسیار جر است صدایتان.
مهربانی وزین صاحب، تاسو خبرې به سوسانی نورم واورو که ممکن په دې جریان کې کیفیت ښه شي که خو نه شو بیا به بیرته تاسو ته زحمت درکړو. مهربانی صاحب،
ما دا عرض کوله، ما میخواستم ایره بگویم که متاسفانه در بسا موارد حقوق اساسی اتباعی افغانستان که حق انسانی و بشریشان هم است در زیر حکومت امارت اسلامی نقص میشن. به عنوان مثال بسیار واضح و سریش، محدودیت هایی است که علیه زنان در افغانستان وضع شده، مثلا درازای مکاتب برای دختران و بسته، درازای پانتون ها برای دختران بسته است. و در رفته گذشته شما دیدین که متاسفانه آخرین میخ به تابوت تعلیم زنان در افغانستان کوبیده شد و در روزه های انستیتوهای سیهی مانند نسینگ، پروسس دندان و همچنان قابلگی برای دختران بسته شد. بنان این یک نمونه بسیار واضح و صریح نقض حقوق بشری در افغانستان از طرف حکومت سرپرست حرکت طالبان است. و همچنان این منحل ساختن احزاب سیاسی و همچنان و عدم اجازه ندادن به فعالیت‌های سیاسی، اعمال محدودیت ها با آزادی بیان و تنگ ساختن عرصه آزادی بیان برای مردم افغانستان، این هم از نمونه های نقض حقوق بشر در افغانستان است. بنابراین این در این موارد، این البته در موارد دیگری که امارات حکومت سرپرست دستاوردهایی داشته در رسی حقوق بشر آن بجای خود باشد، اما در این مواردی که من عرض کردم حقوق بشر نقض شده است. و مشکل دیگر این است که متاسفانه در افغانستان قانون وجود ندارد، یعنی فقدان قانون اساسی که حقهای انسانی و حقهای بشری مردم افغانستان در آن تسجیل شده باشد و این قانون آن را حمایت کند و ضمانت کند، متاسفانه وجود ندارد. و در فقدان قانون طبعا همه چیز ممکن است، یعنی شما به هر ممکن است که یک در افغانستان یک کسی هم پلیس باشد و هم سارنوال باشد و هم قاضی باشد و همچنان تعذیب و شکنجه در موارای قانون. و طبعا این یک مشکل دیگر هست که افراد نظامی همکاره هستند، این هم میتواند زمین ساز باشد برای نقض حقوق بشر. بنان گفتم میتوانم که وضعیت حقوق بشر متاسفانه در افغانستان چندان خوب نیست.
بله، تشکر.
من نوازین صاحب تاسو لکسه نا وخت ورسید لې خبرونه ته تاسو به لکسه نورم فرصت درکو بیا ستون شو جناب امرخیل صاحب ته پوښتنه مې دا کوله چې طالبان خود د یو شرعي نظام د جوړولو ادعا کوي او دوی وایي چې د شریعت لمخې هر څه تنظیمیږي، اما څنګه امکان لري چې په یوشته مې پیړی کې د شریعت لمخې انجونو ته وویل شي چې لشپګم ټولګي نه پورته تاسو سبق نشئ ویلی؟ مثلا اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا دغه برداشت دینی ریښه لري که دا د افرادو او ډلو کار ده؟ وزین صاحب زموږ غږ اورئ؟ بله مهربانی سلام. بله مهربانی. متاسفانه اوس هم مشکل اوس هم وزین صاحب د بده مرغه تاسو په ټلیفوني ارتباط کې مشکل شته، زنشم کولای یا وريدونکو نش کولای چې تاسو غږ ووري. خیر ده، بیرته به تاسو وګرځو ور به شو. همدغه پښتنه بازه د جناب امرخیل صاحب نه مطرح کوم. امرخیل صاحب، تاسو پښتنه ووریدله طالبان دا کوي چې دوی شرعي نظام جوړي او شریعت کې خو بیا هم تعلیم ته اجازه شته او هم کار کولو ته، څنګه امکان لري چې په یوشتمه پیړۍ کې یو چاته دا قناعت ورکړي چې شرعي حکومت می قائم کړه ده خو جن په کې اجازه نه لري لشپګم ټولګي نه پورته درس وای؟ دا شرعي ریښه لري که د افراد او ډلو فعالیت او کار ده؟
زما په نظر باندې دا د هیڅ شرعي بنیاد نه لري، او دا د افغانستان یو سره خلک هم په دې باندې توافق لري، او یعنی علماء چې دي ټول علماء په دې باندې پوه دي او په دې موافق دي چې دغه کارونه چې دي دا د شریعت سره په ټکر کې دي. او د دوی مشر ته همیشه ویل شوی دي چې دا شیان د شریعت سره په ټکر کې دي او دا باید ونه شي. ولې له بده مرغه زه نه پوهېږم چې د دوی په فطرت کې د څو کسانو دغه نور بشري حقوقو پرې دي، خو خصوصا دغه د زینه او د حقوقو په اړه باندې د دوی په دې فکر کې او د دوی په دې ذهن کې ولې دومره کرکه ده، ولې دومره نفرت ده له دوی سره، د ښځې طبقې سره؟ حال دا چې همدغه ښځه ده چې همدا یې زیږولی دی، همدغه ښځه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم اتریزی گیدل دی ام دغه خزه او شادر دی اشره ترن هوا چې امهات المؤمنین له جملې نه ده نو زه نه پویږم چې د دوی ایجنډا څه شه ده ولې دغه کارونه کوي سره لدی چې نه نوی اشاریه نه نوی فیصد خلک د افغانستان کې هغه علما دي عام خلک دي د دوی تقاضا ده د دوی هغه یعنی هغه علمی او دینی حق ده دا چې باید د خلکو ته ورکول شي خو له بده مرغه چې دوی بیا هم په خپله خبره باندې چې د دوی په خوله باندې والله عالم چې دغه ټولې کابینه چې په کابل کې ده د دوی هم د هغې سره توافق دی ځکه ظاهرا دوی داسې ښیي چې د دوی مخالفت دی ورسره د دوی د مشر سره نو دا څرنګه مخالفت دی چې دوی فقط په رسنیو باندې دغه مخالفت ښیي او هلته چې لاړ شي د هغې سره نشي غږېدی او هغې ته قناعت نشي ورکړی دومره غټه کابینه دغه جهاد چې دوی کړی دی دغه جهاد خو یوازې د دوی دغه مشر ملا هیبت الله نه دی کړی خو جهاد خو دغې ټولو کړی دی دا څرنګه امکان لري چې یو کس دې راپاسېږي او هغه دې خپل فکر یعنی هغه غلط فکر چې دی هغه دې په دغه ټول جهادي شورا باندې دا هغه کې قبول کړي خو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولو به سره په دې برخه کې توافق وي او دغه هماغه پخوانی فکر دی هماغه ډیر وروسته پاتې فکر دی او کېدی شي دی کې ځینې استخباراتي هغه موسی په دوی باندې چې همدغه سکرین د افغانستان د ولس سره شي افغانستان همدغه وروسته پاتې همیشه د ګاونډیانو د احتیاج وسی او په افغانستان کې افغانان همیشه دغه سیستم سره مخ وسی نو ځکه موږ تاسو وکړل په تیر وختونو کې حتی د یو ډاکټر لپاره موږ تاسو محتاج چې ګاونډیانو ته لاړ شو یو ویزه په موږ تاسو باندې $1,500 باندې یو ناروغ باندې خرڅیږي نو دغه حالت او دغه شرایط دوی نه ګوري نو زه د کابل خلکو چې دوی وایي چې دوی سره مخالف دي هغه سره یاره په دې خبره زما بالکل باور نشته کچیرته وی نو دا جهاد دوی ټول په مشترک شکل باندې کړی او دوی کولی شي چې دوی دغه مشر چې دی دغه وقته او دغه ترکه چې د خصوص سره ده نو دا سره کوم کني شي کولی دا قانوني کې او دوی د خصوص دغه اساسي حقوق دي چې ام اسلام ام نړۍ ام بشر دوی ته ورکړي دي په دې نشي قانې کولای شي دا ورته ورکړي نو فکر کوم چې دا به هیڅ دغه دینی ریښه ونه لري او نه د بشر په تاریخ کې دغه حالت راغلی که دا اوس په افغانستان
بله بسیار تشکر متاسفانم بسه که ما آقای وزین عزیز دادیم امروز یک مقدار مشکلات تلفنی است سوالات ها ادامه میتیم با جناب محترم خان زمان امرخیل آقای امرخیل در رابطه به این سوال خب البته همونطور که شما هم گفتین که این ریشه دینی نداره و تمام کشورهای اسلامی میگن که این ریشه دینی نداره و این سوال هم پیش همه مطرح است پس چرا ایده هم هست که این ادعا را میکنن و میگن که این خودش جنبه سیاسی داره طالبا به خاطر امتیازگیری از جهانی کار را میکنن به خاطر برسم شناختنشان به خاطر از اینکه کمک های بیشتر بگیرن در این مورد نظر شما چی است؟
به نظرم خانم خلیل اگر چنین یک کار را میکنه که حقوق اساسی مردم افغانستان زیر پا میکنه و به این سیاست میکنه ما فکر میکنم که بدترین مردم در تاریخ بشریت از این مردم نخواهد باشند چون اگر سیاست میشد به مسائل بسیار زیاد از در افغانستان و در جهان که با اونا باید سیاست میکردن متاسفانه که هیچ هر روزی که میگذره ای پس نمی خصوصا در رابطه با تعلیم و تحصیل و خدمات ای پس نمی گرده هر روز یک 3 سال شد 3 سال به اندازه زیاد یک در چوکات معارف که میگذره دیگه با این اساس من میگم که اگر با این اساس اینا سیاست میکنن با دنیا ای یک سیاست بسیار بسیار بد و هیچ سابقه در تاریخ دنیا و نه در تاریخ افغانستان چون یک چیزی وجود داره دیگه متاسفانه شاید هم چون یک سیاستی را بکنه ولی اینا باید را بفهمه که مردم افغانستان این مردم هیچ گاهی به اصطلاح دیگه معاف نخواهد کردن و مردم افغانستان اینا را به محاکمه خواهد کشاندن
بله بسیار تشکر کوشش میکنیم بازم تلاش میکنیم که اگر بتانیم آقای وزین دوباره روی خط بریم. ولی خب شکیب جان بفرمایید.
مننه خان زمان امر خیل سبس خډیر زیات مننه کوم چې ستاسو وخت به ډیر زیاتونی سپ دی خبرونه کی د خبرونه تر پای پورې من ډیر هڅه وکړل چې وزین سپ دی خبرونه کی چې د دوړو طرفونو نظر واوري دل شي او په اخر کې دوستان خپل یو برداشت ولري. جناب امر خیل سپ، تاسو ول چې د خوځو په وړاندې د طالبانو تګلاري دینی اړخ یا ریخي نه لري او د ته مهم اشاره وکړه چې تر جګړو مخکې، یعنی د داوود خان د جمهوریت تر پرځېدو مخکې، افغانستان د خوځو لپاره یو مناسب ځای دی وسیدو، هم د تعلیم اجازه لرله او هم د کار کولو. اوس پوښتنه پیدا کیږي چې څه وشول چې په دغه دوه درې لسیزو کې د خوځو په وړاندې په افغانستان کې دغه روحیه پیدا شوه، بل خصوص طالبانو دغه روحیه لکوم کړه، دوی د کوم ځین د زده کړه
دقیقا موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې لبد مرغه چې دغه ورځ نه سردار محمد داود خان باندې بد پیښه شو او هغه د خپل کورنۍ د ټولو اعضاء سر په شهادت باندې ورسو او کمونستان قدرت ته راغلل او دوی خپل هغه افراطي نظر په خلکو باندې تحمیل کړ او په لکونو په زرګونو خلک کې وغو زندانونو کې واچل، په میلیونونو خلک شهیدان او مایوبین کړل. د دوی له وجې په سلګونو خلک لاړل، په میلیونونو خلک لاړل، مهاجر شو. له بده مرغه چې ډیر کمه برخه د دغه مهاجرینو په عصري علومو باندې سنبال شول او ډیری داسې شول چې هغه دینی مدارسو ته لاړل او په دینی مدارسو کې هغوی په داسې یو شکل ته تربیه شول چې هغوی یوازې هغه منفي اړخونه د دین باندې پوه شول چې مثبت، اگر که په دین کې اسلام په دین کې منفي څه نشته دي، خو دا هغه شیان چې هغه ډېر کم پې امت مسلمه یا مسلمه امت په هغه باندې توافق لري، هغه نقطې راواخیستلې او هغه دوی ته وښودلو دوی په ذهنونو کې پچکاري شوې، او دا په دوامداره شکل باندې زمونږ همسایګانو دغه پروسه په سیستماتیک شکل باندې وکړل تر څو پورې د دې خلکو څخه په دوامداره شکل باندې استفاده وکړي او دای افغانستان ته راولېږل. په لومړۍ دوره د موږ تاسو کتل چې حتی د اوسینه اوس خو موږ تاسو د خزینو په حقوقونو چون چې د خزینو په حقوقونو ډېر تیرې کیږي او په قرار په تدریج سره په نورو خو به هم تر خپل لاندې کیږي. زه په دې ډاډه یم ځکه دوی ډېر په تدریج سره اوس روان دي. موږ تاسو کتل چې د کمونستان وروسته مجاهدینو ډېر د سپوري وکړي، کابل په کم حالت باندې بدل، افغانستان په څه حالت باندې، ټول بشري حقوق تر خپل لاندې شو. دا څوک کچیر ته دوی صحیح ذهنیت په مهاجرت په دوره کې اخیسته او کابل باندې چوکو، کابل کې به د خلکو په سرونو میخونه نه ټاکول، کا په لار کې به د ټولو مجاهدینو د هر طرف مسراتي د افغانستان د کډ شمال نه کې جنوب نه کې شرق نه کې د غرب نه راتلي کابل پورې په لار کې به چرکېدلې د خلکو په نامو څنګه تیرې کې د افغانستان ټول چیر شو. یعنی یو شی په افغانستان کې داسې پاتې نه شو. نو دا داسې فکرونه چې افغانستان راتګ نه مخکې لومړی خدا و چې افغانستان ته داخلي دغه خلک چې د مجاهدینو په نوم باندې وو، هغه ته د افغانستان ټول ملي سرمایه هغه دوی ته غنیمت ښکارېده او دا به چور شي، که هغه علمي مرکزونه وو، که هغه عمل منفی ځایونه، دغه ټول چور شو. اوس بیا چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، په دغه وخت کې بیا کوم خلک چې د باندې پاتې شو، هغه باندې هم موږ تاسې هغه ځینې مراکې واورېدلې چې ورته ویل کېږي چې تاسې ښوونځی ته ځی او سکول ته ځی، نو استاد حالت به دغه سوي فلانه لکه قرضه او دغه به مشرب وي، که چې مدرسو ته زی نو هغه به حالت به تاسو سترنګ وي. نو دغه ذهنیتونه دوامدار ورکړو. موږ تاسو نور شیانه مکتل چې په یو تدبیر داسې یو خبره چې هغه هیڅ ذهن ته دمن ورنی وي او په زرګونو خلک ورته ناسي، ماغه ځوانان د ځوانه طبقه او هغه په هغه خبرو باندې ټول ورته جاړي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ ځوان خداسې دغه عامیانه دغه باندې یم، عامیانه کلمات یم چې یو لخت یې چار طرف ته تاوی ما غسس. نو د دوی ذهنیتونه باندې داسې کار وشو چې هغه ذهنیت په ډیر وخت کونی سي چې هغه بیرته نورمال حالت ته راشي. له بده مرغه بیا هم وایم چې موږ تاسو وکړه تجربه خه د ورته زهر خان په وخت هغه مطلقه شایي ولا بیا مشروطه شول او بیا بیرته په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت ماغه د ورسره بل مخ ترقی او پرمختګ باندې روان. له بده مرغه چې یو ناسا په د کومونستان هغه بد حالت راغی او بیا ورپسې د مجاهدینو او بیا ورپسې د طالب راغی او زموږ هغه د افغانانو کمی هیلی چې وي د افغانستان لپاره د یو سوکاله ژوند لپاره هغه ټول د اوبو لاهو کړی او موږ تاسو اوس دغسې یو بد حالت کې یو. نو لوی خدای دې وکړي چې د دنه وروسته موږ تاسو اوس په افغانستان کې اوس په دغه حقوق کې چې په اوسني حالت کې تر پښو لاندې دي. که زموږ اساس د معارف سیستم هغه سیستم چې زما ویره هم دا ده چې زه په هغه وخت کې په یو مکتب کې معلم وم، که هغه نصاب دوی بیرته راوړي او په دغې کې زموږ استاسې په تعلیمي نصاب کې ځای پر ځای کړي، نو تاسې به وګورئ چې اوس خو یو څو محدود خلک دي، یا لس زره یا شل زره یا پنځه زره یا شپږ زره خلک دي، د افغانستان ټول ولس به همدغسې شي او داسې یو ذهنیت باندې به شي چې تصور به په ټولنه کې په نړۍ کې نه کېږي، یعنی چا به تصور دغسې نه وي کړی. نو لوی خدای دې وکړي چې دغسې یو حالت ته موږ تاسې ونرسیږو او نور بدبختی سره مخ شو.
بله، بسیار زیاد تشکر. پیش از اینکه بر سوال های دیگه بپردازیم و یک پیام گوش میدیم و وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
هایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو محترم و مخاطبینو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو د سپین خبرې خبرونه ګورئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې همدا اوس را سره د بشري حقوقو فعال خان زمان امرخیل ده، چې بیا هم ورته ښه راغلاست وایو. امرخیل صاحب، اوس د طالبانو له حاکمیت نه درې کاله تیریږي، څه باندې درې کاله تیریږي، او تګلارې چې د ښځو په اړه ده څرګنده نه ده. څرګنده په دې مانا نه ده چې دوی خلکو ته یو امید اوس هم ورکړی چې موږ تر عام رسانی پورې صبر وکړئ چې دغه ښوونځي ته استخلاصو، اما داسې ښکاري چې دغه امید هم ورځ تر بلې مړاوي کېږي او نور د دې تمه نه کېږي چې دغه مکتبونه دې خلاص شي. که وضعیت دغسې دوام ومومي، تاسو فکر کوئ چې دا به د نجونو د نسل لپاره څه زیانونه ولري په راتلونکو څو کلونو کې؟
ما مخکې مشکب جان یادونه وکړه چې د تعلیم په برخه کې هر ورځ تیریدل دا نه جبرانیدونکی یو حالت. نو زه فکر کوم چې دا به هیڅ کله او هیڅوک هم بیرته جبران نشي کړلی، او دا به د افغانستان په تاریخ کې ډیره سخت یو توره ورځ وي. نو ډیره بدبختي ده. خو زه فکر کوم موږ تاسې وکتل چې کله کمونستان خلقیان او پرچمیان چې هغوی په افغانستان کې حاکم شول، ترې وخت او زمانه پورې دوی افغانانو ورته حوصله وکړه. هغوی خپل هغه نظریات په زور باندې په خلکو باندې تحمیلول. خلکو انتظار ویسته چې نن به اصلاح شي، سبا به اصلاح شي، بل ورځ به اصلاح شي. بالاخره خلکو یو ډیر سخت غبرګون ورته وښود، او موږ تاسې وکتل بیا چې حالت کومه سې شو. حتی لارې داسې شوې چې ګوري بدبختي داسې شو، بیرته زموږ ستاسې ولسونه په دغسې یو جنجال باندې اخته شو. اکثریت رهبران د هغوی ومکتل چې یو رهبر بیا ورپسې بلې، بیا ورپسې بلې، بیا ورپسې بلې، هغوی څه شول. بیرته موږ تاسې وکتل چې حالت تر دې پورې وران شو چې زموږ ستاسې ټانګونه ګوره په نوره نړۍ باندې خرڅ شو، او دغه نظام یې واخیسته بالکل سقوط کړ. او د هغې نظام خلکو ته بیا خلکو په دومره سپکه سترګه کتل چې هیڅ حساب یې نه کېده. هر یو ته به حتی تر دې پورې هغه حالات راتلل چې د چا سر به د مینځلی و، او د هغې سر به مخالفینو د نظام بوی کوو، او هغې ته به شامپو بوی راته، نه هغې نفرت په سترګه ورته کتل. یعنی حالت له بده مرغه دوی خو بیا ختمی کی ور سره زمنګ خپل د افغانستان وضعیت او حالت به خرابېږي. یعنی دغه وضعیت د اوس لپاره خو دا درې کاله زمنګ تیر شول، دا یو لوی ناورین دی، نه جبرانیدونکی یو وضعیت دی. خو زه فکر نه کوم که دا لږ دوام وکړي او دوی خلک اوس په دې پوه شول، ځکه په لومړیو کې خلکو دا فکر کاوه چې زه خو لومړی حالت تر څو پورې چې دوی بیرته دوی منظم کیږي او نظام جوړي، سیستم جوړي، دوی به دغه پخوانی حالت نه تغییر شوي اوسي او دوی کې به یو تغییر راشي او بیرته به د ښځو حقوق او همدغسې نور حقوق دي، د سړیو حقوق دي، دغه به ټول په ځای کې. اوس دوی په دې پوه شو چې نه، دا ټول په تدریج سره دغه شی روان دی او دا هماغه لومړني حالت ده چې په 1996 نه تر 2001 کال پورې کوم حالت وو چې لارې کوڅو کې به خلک درېدل او حتی د خولۍ په سر باندې به خلک درو چې ستا په سر باندې خولۍ نشته ده. باور په خدای وکړه په هغې وخت کې خوځا په هر څه چې دا په هیڅ دین کې نشته ده، چې ته یعنی په اسلام کې مطلق دا نشته ده چې ته د عام سړک باندې سړی ودروه او هغې ته ستا په سر خولۍ نشته او هغه ته په لختو په هغې وخت د هغې حیثیت د هغې ابرو تر پښو لاندې کړه.
او د لمانځه په وخت کې په بازارونو کې به څه بد حال وو، ځغاسته به دی خواته وزغلا خواته وزغله، خلکو به جوماتونو ته نتل، ځانونه به پټول. یعنی وضعیت باید ولې دغه سی وای؟ یعنی دغه پښتنه ده
اوس مشکل هم دا دی که نه، چې د سو ناپوه خلکو په لاس کې نظام ورغی نو بیرته د هغې نه به ته څه تمه کوې چې هغه به څه شی دلته وکړي؟ نو ته اوس ځان سره فکر وکړه، ګوري چې کله پیغمبر السلام محمد صلی الله علیه وسلم آخري خطبه ورکوله په هغې کې یوه خبره ډیره تکرار کړه او دوه درې ځله تکرار کړه چې تاسې باندې ستاسې د مسلمان ورور عزت ابرو غورځول حرام دی، حرام دی، حرام دی. دا خبره مطلق کړې ده او په دې کې هیڅ دوی باندې ټول موافق دي. آیا تاسو ته هغه وخت کې تاسو ویل چې موږ ملایان یو، علما یو، طالبان یو، دغه تاسو چا جواز درکړ چې خلک را اخله او هغه د بازار په منځ کې وها سپکوي په دمانځه کې په خولیو باندې په نورو مسایلو باندې ښځې ته وها، تاته چا دا جواز درکړی؟ نو اوس ویره دا ده چې دوی په کوم تدریج سره روان دي او دغه ام نړۍ غولي، ام د افغانستان ولس غولي. درې سرور کسب کابل کې چې دوی وایي چې موږ د اوس دا دانی کار دی، نو او هغه بیرته دوی ته بیرته وایي تاسو دا هغه چا سره ګوري نه چا سره مشورې کوي نه څوک ځان ته پلیږ دي چې ورشي هغوی سره مشورو کوي چې دغه څه حالت روان کړی. نو یو وخت ډرامه او سریال یې روان کړی دی، له یوې خوانه دوی وایي چې موږ مخالف یو، ورسره له بلې خوانه هغوی وایي چې نه یو. نو د دوی دغه ذهنیت چې دی، دغه ټول یو ډېر بد ذهنیت دی، د افغانستان لپاره نه دی. او دا فکر کوم چې یو بهرنۍ پدیده ده او بهرنۍ فکر دی چې دا په دې غریب ولس باندې په تدریج باندې تطبیقي او بالاخره به زموږ استاسې ولس د ډېر لوی ناورین سره یعنی په اوږد مهال کې. خو زه په دې هیله یم چې که چېرته دوی ځان تغییر نه کړي نو دوی به د افغانانو خدای دې هغه ساتنه وکړي چې بیرته د جنګ سالاران دي هغې ته راشي، لکه اوس ځینې جنګ سالاران چې بیرته چې همدغه حالت دی هغوی د لاسه راغلی، که هغوی په 1992-93 کلونو کې دوی کې انسانیت وای، دوی کې دغه فکر وای او دوی دا نظام جوړ کړی ولی او چوری نه وای کړی، تالان نه وای کړی، خلک یې د یو لوی مشکل سره مخ کړی، دغه حالت به نه راتللی. اوس ځینې بیا له مرګه چې ځینې جنګ سالاران په هغه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې بیا سره راټولېږي او بیا وایي چې راځئ موږ سره کینی او تاسو له موږ سره خبرې وکړئ، مخکې هم سکلي تاسو به اوس وکړئ. دا نو زه وایم چې که افغانستان کې کیږي او دغه تغییر راځي نو بیا د خدای دی وکړي چې داسې خلکو له خوانه تغییر او بدلون راشي او د رهبري واخلي چې هغه په دې وطن باندې زړه سوځي، هغه د چا په لاسونو وینو باندې لاسونه سر نیوي، هغه د خلکو زورولو باندې ککړ نه اوسي او هغه د افغانستان بچی وي او د افغانستان لپاره کار وشي کولی. نو زه دغه حالت چې ګورم او دوام نه کوي.
بسیار تشکر آقای امرخیل، تشکر از توضیحاتتون. چند نکته را در جریان گفتار شما ما متوجه شدم. شما گفتین ناپوه خلق، اینا حداقل این را درک میکنن که هر نظام باید اساس و پایه مردمی داشته باشه که دوام کنه. وقتی که نصف قشر جامعه از کاملا حذف شده و ما برنامه داریم که بعد از این برنامه به نام استاسوغک یا صدای شما که اگر 25 نفر زنگ میزنه از 25 نفر حداقل 24 نفرش نارضایتی خود نشان میده، مخصوصا وقتی که بحث سر مکاتب دخترها و کار زنان می فقر است، دامنگیر است. یک مسئله است که مطمئنا ایره درک کردن طالبا، حداقل ایره میفهمند که اگر نظام پایه و اساس مردمی نداشته باشه چقدر میتونه دوام کنه. دیگه مسئله امر ثانی را که میگن که، ولی بیشتر آله که ما میشنویم از طالبا ایره میگن که به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده. ای به این مفهوم است که مردم میگه که همه تمام شد، بس دیگه چیزی وجود نداره، دیگه چیزی نه امر ثانی وجود نداره. این مردم به وضاحت میگه و یک بین مردم یک اطور درک موجود است که میگن این ای یک نوع زدیت است، نه تنها در برابر زنا بلکه در برابر جامعه جهانی که اینا هر قدر فشار میره سر طالبا که شما حقوق مردم را به رسمیت، مخصوصا زنا را به رسمیت بشناسین، اجازه بتین کار کنن، درس بخونن. اینا اونا همونطوری که شما هم اشاره کردین همی هفته پیشتر تصمیم اخیرشان به مسدود کردن انستیتوتای تی بی بروی دخترها بود. ملل متحد هم امروز بار دیگه صدا کرد که بر طالبا که باید تعهدات جهانی حقوق بشر را بپذیرن. اما این نهادهای حقوق بشر همواره گزارش های به نشر میرسارن، انتقادات داشتن و چونین همی اقدامات طالبا را همیشه مورد نقد قرار دادن. ولی چون این معلوم میشه که برابر به اصلا اثرگذار نبوده، طالبان برعکسش عمل میکنه. سوالی که من میخوایم از شما بپرسم ایست که خب چی اقدامات دیگه هست وجود داره که بتونه اثرگذار باشه حداقل سر تغییر روش طالبان در برابر مردم افغانستان و خصوص در برابر زنا؟
بله
اما خیلی سب تاسی پختانه واری دلا؟
بلی اما خیلی اواز قطع شون و فکر کومه چی اگه پختانه دوی پایت او راسی در نوزه با انشالله چی ناسمی چی واری ده دیابی تو خیبات
بلی میره بانی سب
بلی خانم خلیل واقعا یک سوالی بسیار بجاست که چی گونه میشه فیرن که فشارای بیشتر سر نظام فیلی یا حکومت فیلی که طالب هستن سر اونا فشار آورده شود تا اینا تمکین بکنن که با حقوق بشر خصوصا خانم ها اینا قائل شوند. متاسفانه که واقعا اتحان همواره کوشش کردن که طالب ها را با شکل از اشکال اینا قانی بسنن تا حقوق بشر در افغانستان تامین بکنن، ولی متاسفانه که بعضی کشورها که اونا امرای فعلا حکام فیلی افغانستان اینا همکاری مثل روسیه، چین و همچنان ایران و بعضی ممالک دیگه که به هر نیتی که هست و به هر اساس فکر میگه که اکثر مسائل اقتصادی هستن که اینا به یک شکل اینا را حمایه میکنن و سر اینا در رابطه به بشر فشار نمیارن. این یک مسئله است. ولی یک چیز فعلا یا نظام فعلی افغانستان و یا سابق بوده اینا بفهمند ای افغانستان مثل کشورهای ایران، چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان در مجموع کشورهای آسیای میانه نیستن. افغانستان آسیب پذیر است و ما شما دیدیم که اگر اینا با جامعه جهانی خصوصا با غرب اینا اگر موافق نشوند افغانستان آسیب پذیری بسیار بزرگی دارند. اگر همراه همسایه جهان غرب اگر بخواهن که نظام فعلی افغانستان از بین ببرن به اونا بسیار آسان است و ما شما ایران در 45 حتی در 100-200 سال گذشته ما شما شاهد بودیم که چگونه شدن هر نظامی که مخالفت جدی را با خصوصا با غربی ها اینا نشان دادن اینا زود سرنگون شدن. دیگه با می اساس هر غرور کاذبی را که اینا دارن من فکر میکنم که بسیار بیجاست و اینا در بودترین فرصت یا در طویل مدت اینا خواه دیدن که ای چه رقم مشکلات بابار خواهد آور. دیگه من فکر میکنم که یک خوبی فیرنی است که آقای ترامپ در امریکا در رسی زود بخیر اونا در قدرت میان و ای چون همو تعهد دوحه کی بود در زمان آقای ترامپ بوده. ما فکر میکنم که مسئله اگر در امریکا ما میفهم که دوجا هم چنان گروه های هستن، گروه های هستن و ایروکسی میکنن که اونا ترامپ به این قائل بسازن که طالبان را از زمین فیرن که کدام به اصطلاح موقف دارن، از این موقفشان اینا صرف نظر بکنن، دوجا کوشش خواهد کردن. ما فکر همینجا خوشبینی دارم انشالله که اینا به یک شکل امرای طالبان بازم همین مسئله شریک خواهد کردن و به شکل از اشکال سر اینا فشار خواهد آوردن و اینا را در بسیاری ساحت خانی خواهد ساخت.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. مثل که ما نتانستیم در این برنامه متاسفانه آقای وزین داشته باشیم، پیش از یک سوال دیگر از شکیب جان طرح کنیم با آقای امرخیل، یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا مخره غلاست جناب امرخیل صاحب، ورورو دا بحث بسر ټول کو تقریبا یو ات دقیقې نه دقیقې نور وخت هم شته، کوخ کو چې یو څه نتیجې ته سره ورسیږو. په دې ورځ کې چې د بشر د حقوقو نړیواله ورځ ده، د ملګرو ملتونو دفتر د طالبان څوخ دي چې د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال نورمونه ومني. دغه غوښتنه څونه په ځای ده؟ یعنی یو خو دغه د اعلامیو بازار ډیر ګرم ده، په هر مسله کې اعلامیه راځي، اما خلک یو څه عملی اقدامات هم منتظر دي چې باید یو څه وویني د اعلامیو نه بغیر. څنګه امکان لري چې ملګری ملتونه وکول شي د طالبانو سره مشترکه داسې یو نتیجې ته سره ورسیږي چې دغه ستونزه که کاملا نه ختمیږي، لکه دغه د شدت نه لکه کم شي؟ مهرباني په دې برخه کې ستاسو نظر څه ده؟
ګوري شکیب صاحب، چې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې هر انسان په شکل له اشکالو باندې له حالاتو ویریږي، امیدونه هم لري او ناهیلیتوب هم لري. موږ تاسو په تېره دوره کې وکتل چې کله طالبان له منځه تلل، د طالبانو د ځینو مشرانو وضعیت څنګه شو، او که په پاکستان کې وو، که په نورو هیوادونو کې وو، که په خپل افغانستان کې ونیول شول، نړۍ په کچه باندې دوی سره شکم د دوی همکارانو هغوی ونیول شول، د هغوی وضعیت څنګه شو، په خپل په افغانستان کې دوی وضعیت څنګه شو، نو دغه وضعیت باندې ښه پوهیږي که چیرته دوی په متواتر شکل باندې همدغسې تقابل یو وضعیت ته لاړ شي، نو خو نړۍ هم بیا مجبور کیږي. او چون د افغانانو چې افغانان په دنیا په مختلفو هیوادونو کې دي، هغوی دغه نړۍ مجبور کوي چې د اوسني نظام په وړاندې باندې خپل یو عکس العمل وکړي. له بده مرغه چې یوه وینا چې د اوسني نظام کوي، او په افغانستان کې ځینې خلکو چې افغانستان همیشه بهرنیان راځي او په افغانستان کې مداخله کوي، که دغسې نظامونه دي، دغه سیستمونه دي، دغسې رهبریګانې دي، دولتي رهبریګانې دي چې دنیا دې ته مجبور کوي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د واګي په لاس کې ونیسي، نو دغسې یو حالت وي. نو زه فکر کوم چې که په دغسې د اعلامي هم په خپل ځای باندې ډېرې ښې دي، خو تاسې د عملي برخه خو د څه رقم ته کېدی شي دوی قانع کړي. نو زه فکر کوم چې دا اوس وخت خو تر د جنوري تر را اتلسمې یا شلمې پورې چې د هغې نه وروسته به ښاغلی ټرمپ خپل زمام اخلی او بیا به خپل حکومت وړاندې وي، تر هغې پورې به په همدغه شکل ته چې کوم اعلامي هغه کیږي ویل کیږي او اعلانیږي، نو دا سمه ده، یعنی دا په خپل ځای باندې ځای نیسي. د هغه نه وروسته زه په دې ډاډه یم چې ورځ داسې راځي چې دا خلک به په قطر کې کومه نمایندګي لري، په قطر کې به دوی کینی مجبوره کوي به او داسې حالت برابر شي زمونږ هم دغه توقع ده چې د دې خلکو هغه مهم خلک هغه ته راوړي قطر ته راوړي کوم چې ناراضي نور خلک کې دی شي شراشي او هغه قطر کې په دې باندې قانی کې چې دوی خپل مشر قانی کې په دې باندې چې دغه د بشر حقوق حالت کې شي حتی که یو قیمت باندې هم کیږي چې هغه بشري حقوق سره په پرتل کې دی هغه هغه درجه کم ووسی نو که په دغه سیو هغه سره ووسی زه فکر کوم چې دا به ډیره ښه ووسی او هم دغه سیو حالت ته د افغانستان خلک یا خصوصا په افغانستان کې خزینه هغه هم دې توقع لري نو ډیره تمه خو هم دې ته چې کله ترامپ راشي نو د ترامپ د راتلو وروسته به د ترامپ اداره چې موږ تاسو یې وګورو چې تقریبا اکثریت یې دوی مخالفه ده نو دوی به وشي کوله دا قانی کې یا د زور لازه یا د قناعت لاري دوی په دې باندې قانی کې او بل اخر په افغانستان کې دوی یو تدریج مجبور شي دوی هم
بفرمایئ
نو دوی هم په دې باندې پوهیږي چې دوی نه دومره قوی دي خو معلومه خبره په دې خو موږ پوهیږو ټول نړۍ په دې باندې پوهیږي دوی په خپل هم په دې باندې پوهیږي چې دوی دومره پیاوړي نه دي یو اسی پذیری ډیره قوی موږ تاسو په افغانستان کې لرو دوی نشي کولای چې د نړۍ سره تقابل دلړ شي نو دوی به د یو سیج په بدل کې کېدای شي دا ځنی مسائل ته واړه کېږي او د غستون زبه په افغانستان کې ان شاء الله چې حل شي
شما فرمودین که خب افغانستان یعنی او یک کشور شکنند است که به غرب متکی است کمک های افتواری که از طرف غرب بر افغانستان میشه خب امی بیشتر کشورهای غربی است که تقاضا میکنه برای از طالبان میخواه که حقوق بشر مراعات کنه و میخواهیم به عنوان جنبندی اگر لطفاً بگوین که شما چقدر امیدوار هستین گرچه یکی دوباره اشاره کردین که حکومت جدید آقای ترامپ وقتی که با کار شروع میشه میکنه ممکن است تغییر ایجاد شوه چقدر شما امیدوار هستین که طالبا بقیه بگذارن و تغییر بتن روششان در برابر مردم افغانستان به خصوص در برابر زنان
خانم خلیل من زیاد امیدوار هستم چون آقای ترامپ یک شخص قاطع است و یک چیزی که فیصله بکنه او را عملی میکنه ما در این راستا تقریبا زیاد امید داریم و مردم افغانستان هم امید دارن که با آمدن آقای ترامپ یک تغییری را شاهد خواهد بودن مردم افغانستان چون اینا میتونن او آدم به مردم افغانستان دادن که اینا یک تغییر را خواهد آوردن این رقم الفاظش این رقم نبوده ولی ما فکر میکنیم که اینا متعهد هستن که اینا طالب ها را به قانی بسازن یا از طریق فشار و یا از طریق مصالحات اینا به حقوق بشر در افغانستان به اصطلاح قانی شوند قائل شوند که حقوق بشری در افغانستان مراد بکنند زیاد امیدوار هستیم انشاءالله که یک چیزی تغییر خاتم
برای که در داخل خود طالبان هم ما شاهد از این هستیم که دودستگی موجود است مخصوصا در قسمت تعلیم و تربیه دخترها و کسای هستند در رأس یعنی وظایف بالاتر که قرار دارن اونا خودشان شدیدن مخالف طرفدار مکتب رفتن دخترها است بازگشایی مکاتب است برای دخترها طرفدار کار از ایناست اکثریت خانمایی که در افغانستان اینا مرد خانواده ندارن نانآور خانواده خود بودن اینا دستشان از کار گرفته فقر بیداد میکنه بنان دیده شما که خب در آینده چی اقدامات اتخاذ خواهد شد و چگونه عمل کرد طالبان در برابر مخصوصا زنان تغییر خواهد کرد در لحظات اخیر برنامه رسیدیم نوش شکیب جان شما چیزه
من تشکر زنه پویم چود دقیق وقت لرو باقی بحث لپاره فکر کنم یا دو دری دقیق نورم وقت شده امر خیل سه بحث بسر جمع بندی کو تاس اخری تبصره به هم واورو دا به سر روخانه کوچه فکر کوي چې طالبان به بل اخره تغییر ته غاړه کیدی فکر کوي چې نړیواله ټولنه بل اخره د طالبان سره یو تعامل ته رسی
ان شاء الله چې هغه هڅه ته ګورم چې په داخل د افغانستان کې دی یا خصوصا بیا په افغانستان نه دی باندې افغانان چې په افغانستان کې یو تغییر هیله مند دي او هغه خپل حالې ځلې کوي د نړۍ په مختلفو ځایونو کې. نو زه په دې ډاډه یم چې ان شاء الله چې یو تغییر په افغانستان کې راشي په متواتر شکل باندې افغانان خصوصاً باندې کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه خلک دې ته قانع کړي چې تغییر منلو ته دغه شي. نو ځینې داسې ګروپونه هم شته چې په متواتر شکل باندې دلته د طالبانو سره چې هغه اکثره په اروپایي هېوادونو کې په امریکا کې همدغسې نړۍ په نورو هېوادونو کې دي او هغه د طالبانو سره ځینې خلکو ځینو مشرانو سره په تماس کې دي او دوی ته وایي چې دغه حالت باید تغییر شي. او دوی هم په دې پوهېږي او هغوی هم پوهېږي که چېرته داسې ونه شي افغانستان به د یو ناورین پر ولاړ شي او د دې مسؤلیت به بیا د همدغه اوسني چارواکو په غاړه وي. نو دوی هم پوهېږي او دغه فشارونه چې څومره زیاتېږي نو زه فکر کوم چې کله چې په دوی فشار زیاتېږي نو طبیعي ده په دوی کې به اختلاف منځ ته راځي. اوس موږ تاسو کله چې په افغانستان کې په ده باندې یو په اصطلاح یو اجماع ده چې هغه که بې سواده دی که باسواده دی که کراچیوان دی که دینی عالم دی که غیر دیناسری علومو ټول په دې باندې موافق دي. او اکثره وخت چې کله د نړۍ په تاریخ کې چې کله په یو موضوع باندې په هغه هیواد کې ټول خلک سره راټول شوي دي او هلته اجماع شوي ده د اجماع په نتیجه کې هلته به یو تغییر راغلی دی. نو زه انشاءالله او همدغسې د افغانستان خلک په دې هیله باندې دي چې دغه مسله به انشاءالله چې د راتلونکي کال نه نور نه غځېږي او راتلونکي کال تر پای پورې میلادي کال پورې ان شاء الله چې دا مسله په افغانستان کې
بسیار تشکر جناب محترم خان زمان امرخیل جهان سپاس که در برنامه اشتراک کردین. متاسفانه ما آقای فضل‌آدی وزین بسیار بر مدت کوتاه در برنامه داشتیم، مشکلات تکنیکی شد و بعدا اونا کار داشتن. از شما جهان سپاس. برنامه تا چند لحظه دیگه به پایان میرسه. شب و روزتان بخیر.
درانو دوستان استاسو لمالتی از خیر دیر زیاد مننه کوم. در امریکا غاک پاتی خبروانی مهروایی کرمودم. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورو نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي